مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبري مجله کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکوو. د نورو کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره په دې سیمه کې خپل ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا روژې په لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جنگ جګړو او نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا په دوها کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او د نیجر په پلازمینه نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژلي دي. د روژې د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ جګړو یو بل ته د مرګ شوبلې د اړولو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دغلته د فارسي ولسوالۍ په برپل کلي کې په سیمه ایزو خلکو برید کړی چې د ده په وینا لږ تر لږه 14 ملکیان یې وژلي دي او یو شمیر کورونو ته یې اور اچولی دی. همدارنګه له فراه ولایت څخه په بکوا او ګلستان ولسوالیو کې د مرګ شوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د بکوا ولسوال ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دغلته د نشه یي موادو پر فابریکو د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 45 کسان وژل شوي. معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ملکیان او که وسلوال طالبان دي. په ګلستان ولسوالۍ کې بیا چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو دغلته د بلی اردو پر پوستی برید کړی چې د دې چې د ولایتي شورا د یو غړي په وینا 40 سرتیری وژلي او 2 تنه یې له ځان سره بیولي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد بیا ازادۍ راډیو ته پیښه تایید کړي خو ویلي دي چې پکې 10 تنه سرتیری وژل شوي. پر دې سربېره د یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د نامنیو او جنگ جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټ کې پولیسو ګرځبندیز لګولی. دا خبره د سریلانکا د پوز یو ویان پرون رسنیو ته وکړه. په دوحه کې د امریکا د هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدراعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال په نتیجه کې پر اقتصادي ودې غږېدلې دي. د نیجر په پلازمین نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژلي. چارواکو او عیني شاهدانو د دوشنبې په ورځ وویل چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له چپه شوي ټانکر د تیلو ایستلو هڅه کوله. د نیجر د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په پیښه کې 55 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. یو عیني شاهد ویلي د چپه شوي ټانکر شاوخوا موټرسایکل سپاره او پلي خلک راټول شوي وو چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه. نوموړي ویل لږ تر لږه 40 جسدونه یې لیدلي. عیني شاهدان وایي راټول شوو خلکو غوښتل چې د اورګاډي پر پټلۍ له چپه شوي د ټانکر بهیدونکي تیل راټول کړي چې ټانکر وچاودید. روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې مسکو کې د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې د اور اخیستنې په پیښه کې 40 کسان وژل شوي. د الوتکې پرون د مسکو په شرمتیفو هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر مهال اور واخیست. پیلوټ ویلي ستونزه هغه مهال رامخې ته شوه چې الوتکه یې تالندي یا برېښنا ووهله. د سوخوی سوپر جیټ دا الوتکه د روسیې د ملي هوایي شرکت ایرفلوټ اړوند وه او د یک شنبه په ورځ د پیښې سره د مخ کېدو پر مهال پکې درې اویا سپرلۍ او پنځه تنه د الوتکې عمله سپار وو. عیني شاهدان وایي د ځغاستې پر کرښه د ښکته کېدو پر مهال له ډیجیټل الوتکې لمبې او تور دودونه پورته کېدل. د روسیې د ترانسپورت وزیر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل یو څلوېښت کسان په پیښه کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا درې دېرش مسافر او د عملې څلور تنه په پیښه کې ژوندي پاتې دي. د شپږو ژوندیو پاتې شوو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د اسرایلو پوځ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د اسرایلو په جنوب کې پر اوسیدونکو د خوندیتوب محدودیتونه لري کړي. بلخوا په غزه کې د حماس راډیو د اوربند رپورټ ورکړی. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرایل او حماس په خپلو کې د وروستۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جوړجاړي ته رسېدلي. وروستۍ جګړه د 2014 میلادي کال له شخړې راوروسته د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل شوې. په دې جګړه کې په غزه کې د وسلوالو ملکیانو په ګډون درویشت کسان وژل شول. همدارنګه د اسرایلو لور ته هم د څلورو ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. تر اوسه پورې هیڅ لوري د اوربند رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې په پام کې ده د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. په یو مرکه کې به واوری چې ولې طالبان د روانو خبرو په اجنډا کې د اوربند د شاملولو لوړاندې سره مخالفت کوي.
طالبان د شوای چې اصلا بل د جنگ د خارجانو را تک دی په افغانستان کې نو دوته اول په عامل باندې خبره کول کلیه ده. اوربند هم زمينه برابرولای شي.
د بغلان پر امنیه قومندانۍ له پرونی خونړۍ حمله وروسته د دې ولایت چارواکو نن د پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د خلکو د حال پوښتنه کوو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ټاکل شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. دا خبرې نن د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په خاطر ځنډول شوې وې، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښه د راپورونو له مخې نه ده لیدل شوې. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېره اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دواړو لورو په څو ځلې خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتې سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربن وکړي. هغه مسله چې لدې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استاد ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع و، خو ښاغلي خلیل زاد په دې وروستیو کې د اوربن پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربن امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیل زاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
ستراتیژیک پوینټونه اوربن نه ده، زما په عقیده ستراتیژیک پوینټونه په دې مذاکراتو کې دوه خبرې دي. یوه خبره د طالبانو لخوا کېږي چې برخه د پوځونو له افغانستانه ووځي، او بل د امریکایانو لخوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځواله ونه ګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې
پر اوربن سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلي خلیل زاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډېر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربن اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړې، او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو، او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکایانو ته نرمخښي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلي کوي، که دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په قطر کې د سولې د خبرو نوی پړاو ټاکل شوی چې سبا په دوحه کې پیل شي. په دې خبرو کې تر اوسه پورې طالبانو د امریکایي چارواکو او مرکچیانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې اوربن په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د سولې د پیلیدونکو خبرو په اړه مې شیبه مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه وکړه. اکبر اغا د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویلی چې ولې په دوحه کې روانې خبرې سوکه پر مخ ځي.
اول په عمومي صورت کې زه وایم چې د افغانستان موضوع ډېره پیچیده موضوع ده، د څلوېښتو کالو موضوع ده، نو یوه وجه دا ده چې دا خبره ډېره سوکه ده. دوهمه خبره داسې ده، زما په فکر باندې خلیل زاد چې هلته د دوی سره کوم توافقات وکړي د باندې هغه توافقات نه راباسي، د باندې بیا نورې خبرې کوي. طالبان هم په دغه نسبت باندې یو څه زړه نازړه دي چې دا ولې دلته زموږ سره خبره یوه رقم وشي، بیا چې د باندې په ټویټ باندې خبره خپرېږي هغه بیا بل رقم خبره وي، دا بله خبره. درېیمه خبره لا دا ده که ته چې متوجه است د ابوظبي په مجلس کې طالبان ډېر په دې باندې دغه و چې موږ تاسې خو مخکې تر دې مجلس اجنډا جوړه کړې وه چې د خارجانو په وتلو باندې خبره و، او دلته د افغانستان د ملک ملک یا ملت یا دا خلک بس تاسې په مقابل باندې نه مستعملېږي. دا خبره و ته چې ویلې دا اجنډا کې نور شیان راوړه، لکه مثلا د اوربن خبره و بعضې بعضې داسې نور ځینې ځینې شیان.
آغا صاحب، کوم داسې مورد شته تاسو سره یا له طالبانو سره چې په هغه کې د خبره یو ځای یو رقم شوي وي د دوی ترمنځ له امریکایي چارواکو سره، او بیا د خلیل زاد یا نور امریکایي چارواکو بل څه ویلي وي؟
او دا ابو ظبي مجلس وو چې په ابو ظبي په مجلس کې تر هغه د مخه خلیل زاد او طالبانو دا خبره سره کړې وه چې زموږ ستاسې ایجنډا به دغه وي چې د خارجانو وتل او د افغانستان ملک د خارجانو په مقابل باندې نه مستعملول، دا به مې ایجنډا وي. خو د ابو ظبي مجلس چې دایر شو چې په هغه کې بعضې بعضې نور ملکونه هم شامل شول، نو هلته بیا خلیل زاد راولاست شو ډېر ټینګار یې په دې باندې کوي چې نوې ایجنډا را پیش کړله چې د خارجانو دغه د افغانستان چې به د اوربند خبره اول تر ټولو حق د اولیت لري. نو بیا د طالبانو ورته وویل چې موږ هغه ایجنډا چې ویلې مو په هغه خبره درسره کوو، د هغه اخوا ته بله خبره نه درسره کوو. اوس هم خلیل زاد دا ایجنډا سره نور شیان هغه زیات کړي دي که تاسې فکر یې څلور شیان دي یادوي، خو طالبان ټینګار په دې باندې کوي چې هغه ایجنډا چې موږ تاسو یو څه پیشرفتي پکښې کړې وه د خارجیانو په وتلو باندې مثلا یا هغه بله خبره وه د په دې پیشرفتي سوې وه هغه ایجنډا به پای ته ورسوو بیا به وروسته تر هغه بیا راځو اوربند ته په اوربند باندې به خبرې کوو.
اوربند د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې کله کړکیشونه حل کیږي او د سولې خبرې کیږي بنیاد یې اوربند وي. طالبان ولې له اوربند نه تښتي؟
زما په فکر باندې طالبان د چې وایي چې اصل عامل د جنگ دی، عامل د جنگ دوی وایي چې عامل د جنگ د خارجانو راتګ دی دوته په افغانستان کې. نو دوته اول په عامل باندې خبره کول دا ضروري چې دا یو کلیه ده، هغه اوربند ته هم زمینه برابرولی شي، او که چیرې موږ راولاړ شو اول اوربند وکړو او عامل د جنگ دوته پاتې کېدای شي چې دوته به توجه دا بلې خواته را واوړي، بله به جنگ هلته شروع وي په افغانستان کې، خارجان به په افغانستان کې پاتې وي.
خو دوی چې هر کله وغواړي جګړه بیا پیلولی شي، دغه په پیل کې د اعتماد جوړونې لپاره په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو لخوا د افغانستان د حکومت لخوا د اعتماد جوړولو لپاره خورا زیات امتیازونه ورکړل شوي طالبانو ته، د هغو لخوا ولې په دې ټینګار دی چې نه اوربند نه کوو؟
زما په فکر باندې نظامي طالبان چې دي هغه په دې باندې قانع کېږي چې جنګ د څه شي لپاره شروع شوی دی، په څه شي جوړ شوی دی، څه وجه ده چې جنګ شروع شوی دی، هغه دا دی چې خارجیان راغلي دي. دا که اوس دوی راولاړ شي د اوربند خبره را مخته کړي، زه فکر کوم چې نظامي طالبان چې دي هغه به په دې باندې قناعت نه
وکړي. سوال دا دی چې جګړه خو هر وخت که دوی غواړي پیلولی شي،
زموږ د خلاصون لارې شورا یا موږ خپله دا په دې باندې غوښتي چې یو ورځ اوربند راشي په افغانستان کې، دا د پایدې خبره ده. اما لیکن دا خبره مهم ده چې خارجیان چې دي دغه وتل چې دي هغه ضرور دي چې د افغانستان څخه خارجیان ووځي. زه خپل هم دا وایم چې د خارجیان وتل حق د اولیت لري. دوهمه خبره دوی دا کوي چې مذاکرات چې دي هغه جلا دي، او د خارجیانو سره یوازې د وتلو په سر باندې توافق راتلل دغه ضرور دي. نور مذاکرات چې دي هغه به بین افغانی کیږي، نو اوربند چې دي په هغه بین افغانی خبرو کې راځي.
د طالبانو د چارو کارپو سید اکبر هغه چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
له ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ پرون یو ډلهیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې له پیل سره سم د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومانه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو له خبریال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیش هم 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما امسو به خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. در اونجا بسیار خطراتی هم گفتی به اون خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر در اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، در 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولي دي د دې حملې په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای ما صحبت نکرده که مسئولیت حادثه را گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبان رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د ولایت پر امنیه قمندانې د پرونی حمله په اړه جزئیات اورول.
ازادي خبری مجله اوري.
سکل د روژې د مبارک میاشتې لره رسیدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. دا نوې خبره نه ده، هر کال د روژې لره رسیدو سره سم د غذایی موادو بای لوریگی. بیوزلی خلق وایی چه ده اخیستو توانی نلری، خو چارواکی وایی ده خار طول و پلورون کتای جدی سپارختنی کریدی چه ده موادو ده بایو للوڑا و لوڑا رو کری.
زور است که سر یعنیم سل دوست ها شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یو من اورا خلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابریگی نه.
د کابل ښار بیوزلی اوسیدونکي وایي د روژې له را رسېدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي چې دوی د اخیستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضي مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي، غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې یو اوړه واخلي. زور است که سر یو نیم سل دوه سوه واس مینه کېږي، موږ خپله یو من اوړه اخلو په ورځ کې، هغه هم کله پیسې برابر شي کله برابرېږي نه.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانېږي خو دلته ګرانېږي.
یک آر 14.5 رفت شده، یک بوجی آر پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت، یک هزار بود حالی 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد از مدتی که مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت و مشمول کسی بلند شده میره، حالا من شخص هم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضي هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هیواد دی، خو د موادو د بایو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وای مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بایو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تیر ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوي نه دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نه جنگ دی باید نوی جنگ دی افغانان سر در پدر کرد. اسلام خدا وایسی پر روزه که جنگ جدل بیخی بلکل آرام ده. اسلام دی سول دین ده، دی مینه، دی محبه، دی وروری، دی اخلاص و خوات دین ده. طالبان خدا خواهش داری سرکین دی بلوار طرف افغانان موری دی روزه میاک سر دی سول یا دی خیر لازی سر جه که پر خلمان سر جور سی.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی ښې. رژا خو مبارکه میاشت وو، دا په کول کې به میاشت دا کې داری دو چې دا کې الله پوک مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنې کوي.
په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده، او مسلمان په هر وخت کې روژه یې که بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده، او خاص کر روژه کې دا ډېره بهترینه میاشت ده. په دې کې خو پکار ده چې موږ تاسې خیر خواهي وکړو. جنګ خو نه ده پکار، ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنګ وکړي؟
مید روجید امن میاشت سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. بيد موږ آرام وسې کو دی ولس میاشت موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کو مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
د روجې د مبارک میاشتې د پایل په مناسبت د یو شمیر کابل خاریانو نظریات مو اوریدل. د نورستان ولایت د دریو ولسوالیو اوسیدونکي وایي له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د سیمې روغتیایي مرکزونه بند کړي دي. دوی شکایت کوي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. حکومتي چارواکي هم دا مني چې یاد ستونزه موجوده ده او دوی د اوارۍ په لټه کې دي. روحله انوري راپور راکوي.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابي ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاصل خیاس او پسی ګور دواب ده او پسی منډول ده د کلینیکونه موږ زیات لرو او هیڅ ټول بند دي. دغه طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخیوی د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر سړی نشي کولی چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملنې دپاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته دي مملي بنو نو بس خال چې نه نو بس دا دی چې څه به وکړي، اقتصاد نه ځي، ډاکټر نه وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وایي په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتیایي مرکزونو سره به یوځای د رواني اونۍ په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره ستونزمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زموږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټولو کلینیکونو ته به انشاءالله په دې هفتې تر اخره پورې دوایانې مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د تطبیق کوونکو انجو سره په تماس کې یو، چونکې دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه وه، یوازې درمل نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتیایي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او د هم د دې مازیګرنۍ خبری مجلې وروستی راپور، متحد ایالات وایي منځني ختیځ ته اضافي پوځي تجهیزات او جنگی الوتکې استوي. د راپورونو له مخې د امریکا الوتکې وړونکې جنگی بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه شوې ده. د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار ویلي دا ګام ایران ته چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي ښکاره پیغام دی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي منځني ختیځ ته د اضافي پوځي ځواک او تجهیزاتو د استولو هدف ایران ته له سوی تفاهم او خطا پاک او ښکاره پیغام ورکول دي چې د امریکا پر ګټو او یا پر متحدانو برید به لکلک ځواب سره مخ شي. جان بولټن ویلی دی چې امریکا له ایران سره د جګړې غوښتونکې نه ده، خو پوره چمتو ده چې د ایران د پوځ سپاه پاسداران انقلاب او یا که د نیابتي ډلو لخواوي حملې ته کلک ځواب وایي. خو یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویل چې تمنی کیږي چې ایران به پر امریکایي ځواکونو برید وکړي. منځنی ختیځ ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې واشنگتن د هغه څه د مخنیوي لپاره چې بد اعمال یې بللی دي پر تهران فشارونه زیات کړي دي. متحده ایالات له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ترکیې، جنوبي کوریا او جاپان په ګډون اتو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو د پیرلو په خاطر له بندیزونو څخه د معافیت موده نور نه غځوي. د متحده ایالاتو د دې اقدام هدف د ایران د تیلو د صادراتو د کچې صفر کول دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې او د دې اتحادیې هغو دریو غړو هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا پر دې پریکړه خواشینی ښودلې ده.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. یو بل نیم ساعته خبري مجلې